د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هر بڼه پای ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12مه منزل کېږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تېرو کلونو کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دغه شمیر ښایي زیات شوی وي. ملګري ملتونه وایي په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه کارګر ماشومان شته چې ډېره برخه یې د افریقا او بیا د آسیا او پسیفیک په هیوادونو کې دي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډېر نور افغان بندیان په هرات کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادي رادیو ته تایید کړه چې پرون نږدې 100 زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول.
د ایران حکومت تقریبا 100 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل د نیمروز د لارې څخه. ان شاء الله د چهارشنبه پورې بیا تقریبا 250 کسان پورې اسلام قلعه کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
تروسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون لمخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه نن کراچۍ بندر ته ورسېده. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی محموله ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بیگانه وخت په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دې ګام هرکلی کړی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل اقتصادي پلوه سختې ورځې ګالي ځکه د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او ایتالوي رسنیو د ایتالیا د پخواني صدر اعظم سلویو برلسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 80 کلونو په عمر مړ شو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. پاکستان تور لګولی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. د دې ادعا په اړه به د یو شنونکي نظر واخلو.
یو اراده ده، یو توانمندي ده. خصوصا د پاکستاني طالبانو په اړه که ووایو، دلته دواړه خبرې موجودې دي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د بشری حقونو کمیسیون د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو بندیز د بشری حقونو سرغړونه بللې. د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د ورځې په پلمه د افغان کارګرو ماشومانو وضعیت ته کتنه کوو.
دوه کاله کې دوه نیم کاله چې په ایران کې یم، په لاره باندې کې سختۍ را باندې تېرې شوې دي. په ایران کې د تابلو د بر د تابلو د استي 4 میلیونه روپۍ اخلم.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندوز کروندګر وایي سږ کال به حاصلات د ډېرو اوبو له برکته زیات وي.
کې سات دی وبو بهخي زخت ډیره ده. اول کې و بلک زره کمی وي، پسته وب زیات شوه. شولې کو او خټکی وینګوانه ترکاری دغه شان ټول کو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو کې زیاتوالی راغلی. کاغلی زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې هیواد د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي هیواد کې ورستیو کې نامنی ډیره او ترهګریزې پیښې زیات شوې چې د پرا پر ټي ټي پی اچوي هغه ډله چې د دله قوله د افغانستان له خاورې ګټه اخلي او په پاکستان کې بریدونه کوي. بلاول بوټو له الجزیره ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې وویل پاکستان د پاکستانی طالبانو تحریک له امنیتي او ترهګریز ګواښ سره مخ دی او لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې بیا لا بیلې حملې شوې دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې پرېږدي دي د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکارول شي.
د کابل له سقوط وروسته موږ په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د ډیرېدو شاهدان یو. موږ د افغانستان له چارواکو سره په فعاله توګه اړیکه کیو او ترې غواړو چې د دې ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. زه په پاکستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کوربه وم. تر خوا یې موږ د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه درلوده. د دې غونډو مهم پیغام د ترهګرو ډلو پر وړاندې د ځانګړو اقداماتو اړتیا وه.
د طالبانو حکومت له وایانتویانو مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. اگر ډیر کله یې ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواښل شي. کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ډیر کله پاکستاني چارواکي په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت خبره کوي خو تر اوسه یې د خپلو څرګندونو د اثبات لپاره کره اسناد نه دي وړاندې کړي. تیره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غ ګردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. مګر د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې تر څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلي چې یاد کډوال به کومو ولایتونو ته ولېږدول شي خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او د جنجالونو د مخنیوي لپاره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر کال دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان هر ډول امکانات لري او شمېر یې نږدې 15,000 تنو ته رسېږي خو د طالبانو حکومت یې څرګندونې رد کړې. پاکستان له دې ټولو اندېښنو او جنجالونو سره سره د طالبانو حکومت سره تعامل یې اړتیا بولي او له نړیوالې ټولنې هم ورته هیله لري. خلال جزیره ټلویزیون سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو د افغانانو په څنګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه هم وکړه. هغه وویل
د افغانستان په تړاو د پاکستان او نړیوالې ټولنې دریځ یو دی. موږ تل د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب، ترهګرو ډلو سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې نه منلو یې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترینګلې او د طالبانو اوسنی رژیم له عدم مشروعیت سره مخ کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي له هغې ورځې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. مرسلی نرسلام د ښاغلي زرداری د دې ادعاو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې آیا په پاکستان کې د وروستیو نامنیو جرړې واقعا په افغانستان کې دي؟
د پاکستان د تیرو سلویختو کالو یا د سلور پنځو لسیزو راهیسې چې کومه تګلاره ده هغه خو د همدغه افراطیت او د مذهبي بنسټپالنې وده وه. د دوی ملاتړ په داخل کې هم ډېرې ډلې د ملاتړ کړې نو دغه هم د دې جانبي عوارضو دی. په تیرو شلو کالو کې د طالبانو د افغانستان د طالبانو ملاتړ وکړو خو زما په نظر تهدید دومره حد ته نه دی چې پاکستان ته ډېر غټ ګواښ پېښ کړي. او البته دغه تعبیرونه هم شته دی چې بیرته هم دغه وسلوال دوی د قبایلو کې په پښتونخوا کې د ولسونو پر ضد کاری نو پاکستان تر اوسه داسې غټ تهدید فکر نه کوم چې کوي ولې د یو سیاسي لوبې په توګه استفاده کوي.
د دوه د توافق نه راهیسه چې بیا وروسته پاکستان کې هم د طالبانو، چین او پاکستان ډېر اخیزه ناسته او شو. په دې ټولو توافقاتو کې په دې توافق شوی چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد په ضد استفاده نه کیږي. نو اوس چې پاکستان داسې ادعا کوي، آیا طالبان د دغه راز وسله والو ډلو د کنټرول توان نه لري که د دې ډلو او افغان طالبانو ترمنځ کوم جوړجاړی موجود دی؟
په استثنا د داعش نورې ډلې چې دي، که هغه د پاکستانی طالبان دی، حتی د القاعده باره کې ویل کیږي، یا نور منځنۍ اسیا کې چې کوم فعال ډلې دي، د دې ټولو خود طالبانو سره د همکاري پاتې شوی، ملاتړی پاتې شوی، د دې مخنیوي ډیر واقع بینانه نخ کاری. مګر د هغه لپاره چې د گاونډیانو سره، د نورو هیوادونو سره د طالبانو د امارت اړیکې ډیر خراب نشي، طالبان به یو څه د ډیپلوماسۍ نه کار اخلي او هغه ته به ژمنې کوي. خو بل اړخ دا دی چې یو اراده ده، یو توانمندی ده، خصوصا د پاکستانی طالبانو په اړه که ووایو، دلته دواړه خبرې موجودې دي. یو حد پورې به د ارادې نشتوالی هم وي، ځکه چې دا د دوی ډېر قوي ریښې او قوي اړیکې لري ورسره. مګر د دې تر څنګ چیرته هغه کړۍ په طالبانو کې چې هغه پاکستان ته ډېره ژمنتیا لري، د پاکستان حکومت ته، هغې که کوشش هم وکړي، مخنیوی به ډیر عملي نه ښکاري، ځکه چې د افغانستان دغه جغرافیا بیا دې منطقو کې چې دی اوسیږي، کومې قومي اړیکې چې لري په صفوفو کې، د دې ترمنځ ډېرې ژورې اړیکې د طالبانو او د پاکستاني طالبانو، نو د دې مخنیوی عملاً مشکل ښکاري. او موږ تاسو سره عمده مثال دا و چې تیر کلونو کې هم که امریکا و نړیوال قوتونه و، هغه هم ونه شو کولای چې د افغاني طالبانو په دغه مناطقو کې مخه ونیسي. نو طالبان په دغه کمو امکاناتو به چې د ارادې هغه سي قوي اراده موجوده نه وي، مشکل ده که مخه ونیسي.
طالبان د سیمې او ځینو ګاونډي هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي، که هم د سیاسي تعاملاتو مسله. نو که وسله والې ډلې داسې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه، د طالبانو له دې کړنو نه خوښ نه وي، نو دا څه واقعیت طالبانو ته درلودلی شي، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي که نور سیاسي تعاملاتو مسله؟
په اوله برخه کې خو به د طالبانو او د نړۍ او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ دغه بې باوري لا زیاته شي، ځکه چې طالبان به ژمنې کوي، دوی به تاکید کوي چې موږ خپله خاوره د چا پر ضد کارولو لپاره چاته اجازه نه ورکوو. مګر عملاً به یوه نیمه واقع کیږي چې هغه به د دوی دغه د ارزښت په کمیږي سره. نو په دې اساس به د دوی او د ګاونډي هیوادونو او د نورو نړۍ سره د سازمانونو سره چې کمی اړیکې د هغې منځ کې به بې باورتیا رامنځته کیږي. بل عمده برخه به دا وي چې د دوی رسمیت خو ډېره لرې خبره ده، مګر تر څو چې دوی ونه توانیږي، بلکې اراده ونه کړي چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته کړي د خلکو په خوښه باندې، او هغه نظام چې بیا د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی، د دوی دغه کړنې به د اعتبار وړ هم نه وي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او اوس مهال په بهر کې فعالیت کوي، د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشري حقوقو سرغړونه بللې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اوس ویلي و چې د طالبان حکومت ښایي د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو بنسټونو فعالیتونه ممنوع اعلان کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او اوس مهال په بهر کې فعالیت کوي، د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو مؤسسو د فعالیتونو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت احتمالي پریکړه تکان ورکوونکې بللې ده. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه د بشری حقوقو د معیارونو خلاف دي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د زده کړو په برخه کې هر ډول محدودیتونه د بشری حقوقو او د اسلام د سپیڅلي دین له معیارونو سره په ټکر کې، او د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د هغو کړنو لاس واخلي چې ظالمانه او د بشری حقوقو خلاف.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وجهي صندوق یا یونیسف د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت ښایي د هغو نړیوالو مؤسسو فعالیتونه ودروي چې په لرې پرتو سیمو کې 500 افغان ماشومانو ته په 1000 محلي ټولګیو کې زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې مسلې په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کړو د بهیر احتمالي ځنډول یو ګام شاته تګ بللې دی. رویټرز خبري اژانس د یونیسف په حواله ویلي دوی هڅه کوي د هغو راپورونو په اړه نور اطلاعات ترلاسه کړي چې ګواکې د طالبانو مشرتابه نه غواړي بهرنۍ موسسې د پوهنې په برخه کې مستقیمه ونډه ولري. تر اوسه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یونیسف او د دغه ادارې د شریکانو د تعلیمي فعالیتونو د بندولو د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ړنګ شوي جمهوري ریاست د پوهنې وزارت مرستیال او سرپرست آصف ننګ د پوهنې له وزارت سره په همغږۍ د یونیسف د پروګرامونو پایلې په تیرو شلو کلونو کې اغېزمنې بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرامونو کې د لیرو پرتو سیمو له زده کړو بې برخې ماشومانو لپاره د ټولګیو جوړول هم شامل دي.
البته ای که متوقف میشه طبعا
که دا پروګرامونه ودرول شي او بدیل نه وي طبعا دا یو تاوان دی. که شپږ لکه ماشومان له تعلیم څخه محروم شي دا یو لوی زیان دی. خو که بدیل وي او معارف په ملي بودیجې سره دا کار پر مخ وړي ښه خبره ده، سره له دې چې دا یوازې او یوازې یو تعلیمي پروګرام و او کوم بل هدف نه درلود.
د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او د تېر کال له ډسمبر میاشتې هیڅ د دوی پر لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د دفترونو په کارونو کې د طالبانو د لاسوهنې راپورونه زیات شوي دي. څه موده وړاندې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د لاسوهنې له امله د اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې د مرستو د ویش بهیر درول شوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناتو نن په اروپا کې پراخ هوایی پوځي تمرینونه پیلوي. لویدیځ آژانسونو دا تمرینونه چې نږدې دوه اونۍ به دوام وکړي بې ساري او د دې سازمان په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو لوی بللي. د دغو پوځي منورو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د قدرت ننداره بلل شوې. اسدالله لودینی جزئیات اوروي.
ناتو د خپل تاریخ تر ټولو لوی هوایی پوځي تمرینونه د دغه سازمان د غړو هیوادونو پر ښارونو، هوایی ډګرونو او سمندري بندرونو د هوایی حملو د خوندیتوب په هدف پلان کړی دی. د ایر ډیفند درویست په نوم دغه تمرینونه د جرمني په مشرتابه نن دوشنبه پیلېږي چې د جون میاشتې تر درویشتمې نیټې دوام کوي. فرانس پریس خبری آژانس لیکلي چې د ناټو د 25 غړو او متحدو هیوادونو 250 پوځي الوتکې او شاوخوا 10,000 پوځي پرسونل به په دغو نندارو کې ګډون ولري. د ناټو په متحدانو کې چې دغو تمرینونو کې شامل دي د سویډن او جاپان نمونه هم یاد شوی. دا هغه هیوادونه دي چې د ناټو غړیتوب ته په تمه دي. د دغو پوځي تمرینونو په لړ کې هوایي ځواکونو ته تر ډیره په جرمني او دغه راز چک جمهوریت، استونیا او لیتوانیا کې عملیاتي او تخنیکی روزنه هم ورکول کیږي. د دغو پوځي نندارو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو مخنیوي بلل شوی. خو د جرمني پوځي چارواکو ویلي پر مهال به یې هیڅ یوه پوځي الوتکه د کالینینګراد خواته الوتنه ونه کړي. کالینینګراد د روسیې د خاورې هغه برخه ده چې د ناټو سازمان له دوو غړو هیوادونو پولانډ او لیتوانیا سره ګډه پوله لري. د جرمني چارواکو خبرداری ورکړی چې د پوځي نندارو پر مهال به د ملکي الوتکو مهالوېشونه هم اغیزمن شي. دغه هوایی پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل 14 میاشتې ته غځېدلی او دې جګړې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې دي. په جرمني کې د امریکا سفیر امی ګاتمن ویلي دغه پوځي تطبیقات د دوی د متحدو هیوادونو د ځواکونو چالاکي او سرعت په ګوته کوي او په خبره یې هدف یې د روسیې په ګډون ځینو هیوادونو ته پیغام لیږل دي. اغلی ګاتمن ویلي دا به د ډېرې حیرانۍ وړ خبره وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ مشران دغو تمرینونو ته پام ونه کړي. د ناټو سازمان په 1949 کال کې جوړ شو چې دا مهال 10 غړي لري. د دغه سازمان 9 غړي اروپایي هیوادونه او 2 د شمالي امریکا هیوادونه دي. د دغه سازمان د 5 مادې له مخې د سازمان پر هر غړي هیواد برید پا پر ټول سازمان د برید په معنا بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدرمن اوریدونکو په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالی بشیر چمتو کړي.
د هند اوټلوک مجلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې پر تازه راپور لیکنه خبره کړې چې وایي طالبان له القاعده شبکې سره قوي اړیکې لري. دغه کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په 15مه د امنیت شورا پر وپړنه خبر سو ویلې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او القاعده سره د افغانستان د طالبانو اړیکې هغه سي پیاوړي پاتې دي. اوټلوک د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې د راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د تروریستانو آزادانه تګ راتګ په سیمه کې د تروریزم خطر زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو دغه راپور یو جانبه او غیر متوازن وباله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنوی ته لجل سوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي چې د استقلال او د نه لاسوهنې له اصول سره په ټکر کې دي. طالبانو ویان ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د طالبانو ویان د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافات او موجودیت هم رد کړی دی. د اوټلوک مجلې په لیکنه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی چې په پاکستان کې یو ممنوعه سازمان دی د پاکستان د دولت پر وړاندې خونړی بریدونه کړی دی. د مقالې لیکوال په جنوري میاشت کې د پېښور پر یو جماعت حمله ته اشاره کړې او د پاکستانی طالبانو کاري بللې چې په نتیجه کې لږ تر لږه سل کسان وژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې ډېری یې پولیس وو. د برتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون په پاکستان کې ډیورن کرښه ته څیرمه د حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس اجانس په حواله راغلي چې د پاکستان پوځ پرون یک شنبه ویلي تازه حمله په خیبر پښتونخوا کې پر یو امنیتي پوسټه سوي چې درې سرتیري او درې افراطي وسلوالي په نتیجه کې ووجل سول. د خبرونه په وینا د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې شم بینا وخت د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې سوي څلور وسلوال ټپيان سوي دي. میل آنلاین زیاتوي د پاکستان پوځ تر دې حمله وروسته په دې حمله کې د داخلو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل کړي دي. په لیکنه کې راغلي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لا هم د افغان طالبانو چې د 2018 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړ یو متحده ډله ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او څیړنې کمیټې نوې راپور وایي طالبان له القاعده او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لرا ته ګرسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات
سیوی دی. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. نن د جون 12مه د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د پداسال کې د چپ افغانستان کې ډیری ماشومان د خپل کورنۍ د بیوزلۍ او کمزوري اقتصاد له کبله لزدا کړو به برخې شوي او درانه کارونه کوي. په دې راپور کې مو له یو شمیر د ماشومانو سره خبرې کړې.
میرے میں کم مول زیادہ رہا کہ میں ایک 20 روپے 80 روپے اور کرتا ہوں ایک 50 روپے 60 روپے میں کرتا ہوں میں کا پیسے ایک 5 تو نو نے 20 روپے
دولس کلن جمشید او کچنای رور یو راز د کابل هواټون خپل کورنۍ ته دیوی مړی ډوډۍ غټلو په هیله ما خاموي. جمشید په څلورم ټولګي کې و چې پلاری مرشونو خوانځي پری خود او کار ته مخه کړه. دای خلکو ته بوټونه رنگوي خوای
چندان کاروبار نشته په پیسو اله چو روډي وشي کومګي او چاته د بوټانو رنگولو لپاره لرشو نو داسې نازونه را باندې وکړي چې لکاره مزره پد کړی. زما ورور او زه دومره کار کوو چې زما کورځي او شپې پرې تیریږي.
مایوان یو بل ماشوم دی. د مایوان پلار ژوندۍ دی خوای سپینګیری دی کار نشي کولای. نو موبړی ازادي رادیو ته وویل
زما پلار سپینګیری لري کار نشي کولای. زه د کورنۍ ډوډۍ ورکون کیم زه باید کار وکړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو پنځه لس کلان محمد اجمل بیا په کار پسې آن ایران ته تللی دی. اجمل وای پلار یې ناروغه دی او دی د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کولو ته ایران ته په قاچاقي لارو تللی دی.
د دوه کاله کې دوه نیم کاله چې په ایران کې یم په لاره باندې ښه سختې را باندې تېرې شوستي په دیواله باندې را لوستي. کاروبار مې په ایران کې د تابلو دیبر د تابلو دستي 4 میلیون روپۍ اخلمه کې اوسې چېرې کې
دا په داسې حال کې دی چې موده مخکې یو شمېر کورنیو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له امله اړ شوي چې خپل ماشومان ایران ته د کار لپاره ولیږي. د جون 12مه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره نومول شوي او هر کال نمانځل کیږي. په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپلو کورنیو د کمزور اقتصاد له امله په دوکانونو کې د موټرو د ترمیم په ورکشاپونو کې د خښتو په بټیو او نورو برخو کې په درنو کارونو بوختي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې وروستیو کې په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ماشوم کار د ماشومانو فزیکي او ذهني پرمختګ ته زیان رسوي او ټولنې باید د ماشومانو د کار مخه ونیسي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه وپوښتو چې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره څه پلانونه لري. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤول جاوید جویا د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ور نه کړ. خو په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو لپاره د اشیانې په نوم د موسسې مشر محمد یوسف نواب وایي دوی په زرګونه افغان کارګرو ماشومانو ته ښوونیز او روزنیز پروګرامونه وړاندې کوي.
موږ په اشیانه مرکز کې شاوخوا 3000 ماشومان لرو. د تعلیمي او حرفوي پروګرامونو سربېره موږ ماشومانو ته د رواني او صحي مشورو خدمتونه وړاندې کوو. د روزنیز کورس د پایتر دورسته ماشومان کولای شي ښوونځي ته لاړ شي او آزموینه ورکړي.
د ماشومانو د ساتنې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن د تازه شمېر له مخې یوازې تیر کال په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر اونۍ د شمېر له مخې په افغانستان کې دا مهال 28.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بس پیلیږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د کندوز یو شمېر کروندګر او د امو د 15مې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو کې د اوبو په کچه کې یو څه زیاتوالی راغلی. د کندوز یو شمېر کروندګر له دولتي چارواکو غواړي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
په کندوز کې د امو د 15مې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی ازادۍ راډیو ته وویل
هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومولو لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالي او کموالي په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمی له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي دوی تیر کال د ثور په میاشت کې د اوبو له کمک سره مخ شوي وو. خوشاش کال دی اوبو کچه خده
در ولسوالی های تاختاش گلتپه قلعه
در چارداری قلعزال اولی بعد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط په میشتو کې یو اندازه د اوبو لکه مخ سره مخشی. خو د خان آباد دشتیارچی کلباد او د امام صاحب ولسوالی و سیمی با د اوبو لکموالی سره مخ نشی.
د کندز یو شمېر کروندګر هم وایي چې ساش کال د سیندونو دی اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شولو او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دوکان ادم خان په سیمه کې پر 40 جریبه ځمکه شولې کرلې وایي
الحمدلله سه سکل په کندز کې سات د اوبو بیخي زخته ډیره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې سوې. شولې کوو، خټکي، وینګوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو. الحمدلله بیخي خوشاله یو چې اوبه ډیره ده.
سلویح کلن محمد اکبر چې د کندز ښار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر 10 جریبه ځمکه شولې کرلې، دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
شاش کال پس زل د خدای دی و به پریمانه دی. خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکرله. نو دا اوس پیلان ولې ډکې دي، نارونه ډک دي. خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ثبت راشي.
د امو د 15مې حوزې د سیندونو اداره پر کندوز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په